قبل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مزفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو اولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوې. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه اووه امنیتي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما د محل رفته قضیه را مجانبه بررسی کردیم.
د وی هغه پیښه چې د خغلی اریایی د کور مخې ته پیښه شوې، په وخت پولیس سیمې ته رسیدلې، پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه چاته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی، ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیښې عاملان ومومو. تیره شپه دوه بجې نه څرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمېر کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست ایستلې او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. په جنوب کې د 215 اتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مځکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي چې پکې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مربوطاتو کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او نولس تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د روزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر وژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص روزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات سره کړه. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوی دی.
اخوا د جوجان د قشتیپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډلې ځ حمله کې لږ تر لږه اووه امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې په سقوط شوو پوستو کې د ملي اردو یوه پوسته هم شامله ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار داره. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شو پوستو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبریال په اړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادره کشو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
بنده ترکیه جمهوریتین بهای سي جمهوریت ترکیه
ولسمشر په توګه دا موضوع زخپله تعقیبوم او د سیړونو نتایج به ټوله نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابع او خبريال چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولای د اکتوبر په 2 منیټه د ځینو اسناد تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیې وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د ننوژل شوې. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه ته وضاحت وخت دی. دا چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو په خانه چینایي مشر منګ هنګ وای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عام امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هنګ وای څخه د د رشوت اخیستو او ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوی په خاطر تحقیقات تیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. دا منګ د تاریخ تم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون ښار څخه یې د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوي رپورټونه خپاره شول. لیون ښار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یکشنبې په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر تر تحقیقاتو لاندې دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یوه نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي که غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نه شي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټوله نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ده او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم لوستلی سي پاته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښودلې چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په دې برخه کې څه دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ ته رسېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوی پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه لر اوري دوته بلنه درکوم. تاسو رادیو اوري د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. دا په داسې حال کې دا څرګندونې سوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل ناجیا صابر راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختځي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. وشپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرځېدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو، خو مونږ خپل عملي کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرایی رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد وصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم سپیس د دې کار ته ګمارل شوی دی. نو دی په یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی مؤثریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې ښاغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي، تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته لري او د دې شاکنس دا چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به متوسطه درست اراده مو مخري. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوري هغوی هم دروغ جوړې د پاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کوله چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشوي هېوادونه ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې هغو به هم ورته خبره سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې عالي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې دوی د سولې عالي شورا سره د رابطه ولري، د کارو کې او همداراز د افغان حکومت دپاره هم دا ښه ده چې دا اوس څومره جنگ کی او سمرا میرا چیز یا بے ثباتی رہ او د ټول د وو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خود اصول په وسیله روانه دا د دې لپاره مخې دی همداسې ورسره د اصول شورا د دې ښه رول ورلګی شي د دې شریک به یو نتیجه ورسیږي
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره راغیده
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
څنګه لاسه د ریډیو اوري دوستانو د ساتي ریډیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شریا پنځه سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حمله د عملینو د نیولو هڅه کوي د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کړي په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وسلوالو لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري رحمت الله افغان تفصیل کوي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې به می حمله سیډي تر څو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس ده د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه وو هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې له نیکه مرغه په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه موږ هڅه کوو چې د دغې پیښې عملینې ونیسو له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښنې نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي بلخو په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکونکو او همداشان د ولسی جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي د دې ټولو سره په خوا کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکار کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر سبوتاج سي د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي موږ داسې وځي د دوام پاړان دښمن یو او د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دي چې د داسې پیښو په وړاندې به تفاوت پاتې نسی هغه عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده
د افغانستان جمهور ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلي دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولای سي په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تېرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپل اخیستی دی 2003 کال تر اوسه پورې، او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي. د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اوولس کاله وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 12 کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول سوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستې رسوي، بشري مرستې رسوي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستې رسوي. ټاکلو پروسه ښه بیلګه ده. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسائل یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره لري. دا ټول هغه څه دي چې په تېر 12 کلو کې موږ ویلای شو چې دا د دې تېر 12 کلو د لاسته راوړنو څخه دي.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل سوي او همداشان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د پوځي چارو کارپوهانې دلیل په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولي دي هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ییزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار سي، لکه څنګه چې تاسو وینئ بین الملی ټولنه په ټوله توان شریک ده په دې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته سي، ولې تروسه پرې وګوي نه دي بریالي سوي چې دا
ښاغلی ارزیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندوی بنسټ د سروې له مخې 90% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې اوسمهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی. د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې سوي او جرمي اقتصاد وده کړې. هارون چخانسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغه جرلو د ایستلو لپاره سیمه ایزي او نړیوالې همکاري ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپل خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بلخوا شاوخوا دوه کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا محله دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخت ځپلې او د لمنځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو اوریدو سنه وسیمه زموږ برا واخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کرانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملک په وینا وروسته دې ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړي، په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والي سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډزو ووژل شو. سیف الملک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لاندې کرا په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلې دی. دا چې څنګه نور بلې سمه څرونه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلې دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د سار د سپوږمکۍ او د ځمکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د خالي خبر کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرز وهلي دي. د غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راوړي او دا اعلان خور کړي ان شاء الله واکسین سره د دایو سي. السلام علیکم.
السلام علیکم د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرکې عزیز خان مهاجرینو د نوي شهرک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شهرک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس چې په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې نه شو کولی او تللي مهاجرینو ته مهاجرینو ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې در نه مسترده او نمرې در نه بېرته اخلو اوس چې پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. نو تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمېر امو افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولې او راسره شریکې